دوی بجې سوی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه خبری خبرونه ده په دې خبرونه کې په تاسو د افغانستان او سیمه پر حالاتو د نن ورځې د دې ساعت ورستي خبرونه او رپورټونه واوري د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر وو بجو پورې دي د دې خبرونه په پیل کې به د افغانستان او د نړۍ مهم خبرونه درته وړاندې کړو د مهمو نړیوالو خبرونو سرخط دا دی چې د امریکا د کانګرس یو شمېر وکیلان چې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو په معاملې شکل دی وایي چې د جمهور رئیس باراک اوباما پر جګپوړو چارواکو به فشار راولي چې د معاملې په اړه خلکو او د سنا اجتماعي غونډې ته اضافي معلومات ورکړي په د عراق لپاره د ملګرو ملتونو استازی وایي د بشري مرستو کموالی او ناهیلي شای عراقیان اړ کړي چې د خپل ژوند ژغورلو لپاره د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې ته مخه کړي خو اول د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه واوري چې قسیم سولم علي وړاندې کوي
په سرکم د مهمو کورونی خبرونو سرخطونه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر دغه هیواد د وروستیو راکټي بریدونو په اعتراض وروغوښت د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نن پریکړه وکړه چې دوی کمیټې به د انتخاباتي قوانینو بیا ارزونې ته وګماري او د افغانستان او پاپا نیوګینی ترمنځ کرکټ لوبه پیل شوه به هم بشپړ خبرونه د افغانستان پر خاوره د پاکستاني ځواکونو د وروستۍ راکټي بریدونو په نتیجه کې د یوې میرمنې په ګډون څلور ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د بهرنی چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین نن په همدې اعتراض دغه وزارت ته وروبلل شو
موږ سیاسي وزارت امور خارجه
د ویډیو بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان سفیر ته د حملو پر دوام خپل اعتراض او اندیشنه څرګنده کړه
په سفیر پاکستان د ابراز داشته
د شغل مستغنی د معلوماتو لمخې په وروستیو ورځو کې پاکستاني پوځیانو د جورن کرښې ته څیرمه د ننګرهار او کونړ ولایتونو پر خاوره درې پنځوس راکټې بریدونه کړې دي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل لمړنۍ کاري غونډه کې پریکړه کړې څو دوی کمیټې د انتخاباتو د قوانینو پر ارزونې کار وکړي د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه کمیټې به د انتخاباتي کمیسیونونو پر تشکیل او صلاحیتونو کار وکړي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پرون رسمن خپل کار پیل کړ نوی آزادو رسنۍ څخه د ملاتړ اداره په افغانستان کې د خبریالان په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي د دغه بنسټ مشر مجیب خلوتګر نن په یوه خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملان مجازات کړي
درخواست نه حمایت کنندې رسنۍ آزاد افغانستان ایست که
د وی د نه خوشتنه داده چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی چې یو غیر قانوني عمل دی باید وڅارل سي او هغه کسان چې په کښکیل دي باید د خپلو اعمالو پر جزا ورسېږي له خبریالان سره د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې په کابل کې د یوې خصوصي تلویزیوني شبکې خبریال د ولسي جرګې د یو غړي د ساتونکو لخوا وهل سوی دی دغه ورځ په بلخ کې د دوو تلویزیوني شبکو خپرونې د مخابراتو د ریاست په غوښتنه د مالیې د نه ورکولو په خاطر بندي سوي او د درو نورو د بندېدو امر ورکړل سوی دی او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2018 کال شلوور جام ته د غوروي په سیالۍ کې له پاپا نیوګینی سره خپل لوبه پیل کړه د پاپا نیوګینی لوبډلې تاسیا په چا وګټل او د بیټنګ پریکړه وکړه په نننۍ لوبه کې تر دې دمه د مقابل لوري دوه لوبغاړي سوځېدلې او دوی توانېدلې دي چې په شاوخوا شپږو ورونو کې دېرش منډې جوړې کړي دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورونی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر بغداد ته په وارلمخنه اعلان شوی سفر رسیدلی دی اشتن کارتر به له عراقي چارواکو او د متحده ایالاتونو له پوځي قمندانانو سره سلا مشورې وکړي دا د فبروري په میاشت کې د دفاع وزیر په توګه لټاکل کېدو وروسته عراق ته د اشتن کارتر لومړی سفر دی د وویل چې هدف یې د اسلامي دولت ډلې د وسوالو پر ضد له پولیو ځواکونو سره د مرستې پر لارو چارو شخېدل دي داعش د عراق یوه لویه برخه نیولې ده په عراق کې نږدې 3,380 امریکایي پوځیان دي چې اکثر عراقي سرتیري روزي د هغوی قمندانانو ته د جګړې په پلان کې سلام مشورې ورکوي او په عراق کې د میشتو امریکایانو ساتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونه له یو شمېر نورو متحدانو سره په یوه ائتلاف کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه هم کوي. تر دې مخکې کارتر سعودي عربستان، اردن او اسرائیل ته ولاړ، څو د واشنګټن دغه متحدان د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو له اټومي تړونه ډاډمن کړي. د اروپایي ټولنې جګپوړی ډیپلوماټ به راتلونکې اونۍ ایران او سعودي عربستان ته ولاړ شي او د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ به د اټومي تړون په اړه وغږیږي شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر فدریکا مخیرینی دفتر وایي چې دا به د جولای په 28مه سعودي عربستان ته ولاړ شي او له ایران سره تر شوي تړون وروسته به د سیمې پر وضعیت خبرې وکړي. مخیرینی به بیا د جولای په 28مه ایران ته ولاړ شي او د نورو موضوعاتو تر څنګ به له دغه هیواد سره د اټومي لانجې په اړه د شوي تړون د تطبیق پر لارو چارو وغږیږي. مغیرینی د جولای په 14مه له ایران سره د اټومي لانجې د تړون په لاسلیک کېدو کې مرسته کړې وه. د دې تړون له مخې به پر ایران لګېدلې بندیزونه ورو ورو لرې شي او ایران منلې ده چې خپل اټومي فعالیتونه به لږ کړي. د تړون په منځني ختیځ کې یو شمېر هیوادو ته لکه سعودي عربستان ته د اندېښنې پیدا کړې دي چې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته به ایران په سیمه کې خپل اغېز پراخ کړي او سیمه به نور هم بې ثباته شي. د امریکا د متحده ایالاتونو درې جګپوړي چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سنا غړیو ته سپیناوی وکړي. د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي به نن د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری، د انرژۍ له وزیر ارنیس مونیس او د خزانې له وزیر جیګلیو څخه د دې تړون په اړه پوښتنې وکړي. تمه ده چې کانګرس د دې تړون په اړه په سپتمبر کې رای واچوي. دغه درې مشرانو تیره ورځ د سنا او د استازو جرګې ټولو غړیو ته د تړلو دروازو شاته له ایران سره د شوي تړون په اړه توضیحات ورکړل. د دې تړون له مخې چې د جولای په 14مه وشو، پر ایران به د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو له کبله بندیزونه تدریجي لرې شي او ایران به خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. قرغزستان وای د امریکا د پرمختیایي چارو نړیواله اداره یا یو ایس ایډ به خپل امتیاز په دغه هیواد کې له لاسه ورکړي. بشکک پر رسمي ډول روانه اونۍ د 1993 کال د همکاري تړون وروسته تر هغه له متحده ایالاتونو سره تعلیق کړ چې بشکک د امریکا د متحده ایالاتونو پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې د بشري حقونو جایزه د قرغزستان یو زندانی فعال ته ورکړه. د قرغزستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایمیل کیکیف تیره ورځ په بشکک کې خبریالانو ته وویل: موږ د مرستو د درېدو امکانات نه ردوو. د امریکایانو له لوري د مرستو د کمیدو یا درېدو امکانات د دې تړون له لغوه کېدو وروسته امریکا په بېلابېلو پروژو کې یو شمېر مرستې کوي. موږ غواړو چې یو ځل بیا دې ته اشاره وکړو چې د دې مرستو د درېدو او کمیدو امکانات شته. کیکیف زیاته کړه، کله چې امریکایان په مرستندویو پروژو کې برخه اخلي نو دوی به د ډیپلوماتانو په څیر له قانوني تعقیب څخه بری نه وي او یو ایس ایډ به د مالی او ګمرک امتیازات له لاسه ورکړي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14مه د واشنګټن پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې د 2014 کال د بشري حقونو د جایزې ګټونکی عظیم جان اسکروف اعلان کړ. اسکروف د بشکک په یو زندان کې په عمري حبس د دې لپاره محکوم شوی دی چې د چارواکو په وینا ملکیانو ته هغه ګواښ پیدا کوه او د ټولنې ثبات یې له منځه وړ.
دا ازادي راډیو ده. دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې خبرونه په وروستیو څو دقیقو کې به د افغانستان څخه واوري چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو څه پرمختګ شوی دی. د خلاصون لارې علي شورا د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې لپاره د مذاکرو ملاتړ کړی دی. یو وایي چې باید د خبري اوربند ته زمينه برابره کړي. د دې ادارې مشر
د اوربند په صورت کې مذاکرات تاسو مذاکرات وسې چې په باندې یو مثبت نتیجه مراته وسی نو د ټول په ملت پر اړه لري ملت تضمینونه چې
په همدې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په بریتانیا کې دی او هلته د افغانستان د کرکټ د شلوري او په بریتانیا کې د کرکټ د شلوري نړیوال جام لپاره د غوراوي په سیالیو کې نن ډیره مهمه لوبه ده. په دې ارتباط په خبرونه کې تاسو ته جزئیات درکړو. په همدې خبرونه کې به په نړیوالو مطالبو کې واوري چې د عراق لپاره د ملګرو ملتونو استازی وایي چې د بشري مرستو کموالی او په عراق کې ناهیلي شاید دغه هیواد خلک اړ کړي چې د خپل ځان د ژغورلو لپاره د اسلامي دولت په نوم له وسلوالي ډلې سره یو ځای شي. و به ریچه د امریکا د کانګرس یو شمیر وکیلان چې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو پر معاملې شکل لري وایي چې د جمهور رئیس باراک اوباما پر جګپړو چارواکو به فشار راولي چې د معاملې په اړه د خلکو او د سنا استمایه غونډې ته نور معلومات ورکړي. او په همدې خبرونه کې به د نورو خبري رپورټونو تر څنګ د دې اونۍ کورکلی پروګرام درته وړاندې کړو. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د په افغانستان کې د خلاصون لار په نوم د ویشورا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سولې د خبرو ملاتړ کړی وای چې باید د خبري اوربند ته زمينه برابر کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبان د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلای وکړ او پرون یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس لاره لیدلې دي. او په دې ویډیو کانفرنس کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت هڅې ستایلې دي. سپینې ماڼۍ پرون ویل چې ولسمشر اوباما له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په پرونیو خبرو کې د دې هرکلای کړی دی چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره هڅې چټکې کړې دي. افغانستان کې د خلاصون لار په نوم شورا وایي چې په افغانستان کې باید د طالبانو او د حکومت ترمنځ په خبرو کې د اوربند لپاره یو زمينه برابر شي. د افغانستان د سولې علي شورا هم پرون ویل چې دوی هیله لري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ په رسمي خبرو کې به چې دوهم وار به ترسره کیږي د اوربند مسله یاد شي. د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بل دور دقیقه نیټه لا نه د څرګند سوي او نه دقیق ځای څرګند سوي. خو د سولې د عالی شورا غړو پرون هیله څرګند کړه چې دغه خبري به د رواني میلادي میاشتې د پای په ورځو کې وشي. دا چې د افغانستان د نن د خلاصون لار په مالی شورا په دغه خبرو باندې څه نظر لري په دې اړه له کابل یوسف خان زدران رپورټ وړاندې کوي.
د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د غبرګونونو په دوام د افغانستان د خلاصون د لارې عالي شورا د دې پرمختګ هرکلای وکړ او وایي دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ وي. د دې شورا لسګونو غړو چې د پنځمې پورز د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه په مرکز کابل کې راټول شوي وو د سولې په بهیر ټینګار وکړ او ویل دواړه لوري باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي. د افغانستان د جوړښت لپاره د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر آغا وایي باید د سولې د دویم دور خبرې داسې وي چې پکې اوربند
د اوربندۍ په صورت کې مذاکرات تاسو مذاکرات وسي چې په هغه باندې یو مثبته نتیجه به راته وسي نو دا ټوله په ملت پورې اړه لري. ملت تضمینونه چې دي په منځ کې راولی سي هغه ملت کولی سي. افغانستان د باندې یو څوک هغه په یو طرف بل طرف ملامتیا نشي ویلی. د افغانستان د باندې یو څوک اعتماد نشي راوستای. افغانستان د باندې یو څوک تضمین نشي کولی.
نوموړی وایي اوربند کولی شي اعتماد ته زمینه برابره کړي او دا هغه څه دي چې د افغان ولس غوښتنه ده. د افغانستان د خلاصون لپاره د حل لارې شورا چې مشري یو شمېر پخواني طالبان کوي داسې مهال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی او د داشان نورو غونډو وړاندیزونه کوي چې افغان حکومت دا مهال دویم پړاو خبرو ته چمتووالی نیسي. د سولې د لومړي دور په خبرو کې چې د روژې په میاشت کې ترسره شوې دواړه لوري په دې سلا شول چې په دویم دور کې به د خپلو غوښتنو وروستۍ لیست یو بل ته سپاري. په داسې حال کې چې د دویمې غونډې نیټه او ځای لا معلوم نه دی پخواني یو شمېر چارواکي وایي چې باید افغان حکومت په ځینو شرایطو خپل دریز نرم کړي. د افغانستان د اسلامي اقتدار ګوند مشر او پخواني قومندان احمد شاه احمدزي د سولې په تړاو جوړې شوې دې غونډې ته وویل چې د مخالفینو ځینې معقولې غوښتنې باید ومنل شي.
سوله هر څوک په خوله باندې نارې وهي. سوله موږ تاسو ته امریکایي غربای چینایي بل څوک نشي راوستلی. دا د افغانانو کار دی چې اول موږ تاسو په خپل منځ کې سره تفاهم وکړو. د افغانستان مسله دا د چا شخصي مسله نه دی. که چېرته شرعي مطالبات وو هغه دې ومنل شي. معقول حل دی د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سره جرګې ته ناست د افغان لوري پلاوی ویلي چې د امنیت د ټینګښت په شرط د اساسي قانون د لومړی او دویم فصل پرته دوی د وسلوالو مخالفینو سره په نورو موضوعاتو هر ډول خبرو ته چمتو دي. له دې سره یو شمېر نور دینی عالمان او د چارو څېړونکي وایي دواړو لورو ته یو ښه فرصت په لاس ورغلی او باید له دې فرصت څخه سمه استفاده وشي. دوی وایي د سولې صادقانه خبرې د افغانانو د اوږده عمر ارمان پوره کولی شي چې زیات شمېر افغانان ورته سرلوسه خوشبینه دي.
د افغانستان د ننمو د سولې د خبر لپاره پر وروستۍ پرمختګونو د یوسف خان زدران رپورټ او د افغانستان د حکومت یو استازي هیئت د جولای په 1 اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یوه هیئت سره مخامخ رسمي خبري وکړه. دا اول وارو چې د افغانستان حکومت رسمن د تایید کړ چې د طالبانو لاستاز او سره مخامخ خبري کړې دي. په خبر پانه کې چې د جولای په 15مه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خبره شوه، دا خبري مشروع بلل شوې وه. په خبر پانه کې ویل شوی و چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل جنگ د تیر کال په وروستیو کې ختم کړ او د امریکا متحده ایالات پلان لري چې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. تاسې د افغانستان د سولې په ارتباط پرمختګونه کولای سئ چې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه باندې تعقیب کړئ. د ازادي راډیو پر انټرنیټ ستا تاسې کولای سئ چې پر فیسبوک او پر ټویټر د ازادي راډیو پیدا کړئ او د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لازادی رادیو سره تاسو کولای سئ چې په ډیر اسانه خپل نظر شریک کړئ. په ورځنیو مسایلو باندې نظر ورکړئ. تاسو کده افغان بیسیم ټلیفون لري نو کولای سئ چې ټلیفون پر 813 شمیره باندې ازادی رادیو ته همدا اوس پیغام راوستوي. د خبرونی په ترڅ کې به تاسو هغه پیغامونه لولم چې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو باندې لیکل شوی. تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د اوربند لپاره امکانات څومره دي او دغه خبره چې په افغانستان کې د سولې لپاره باید اول اوربند چنګشي تاسو له نظره څومره مهمه ده؟ نو خپل پیغامونه راوستوي د افغان بیسیم پر 813 شمیره باندې. د خبرونی په ترڅ کې باید درته خبر کړو. د افغانستان د انتخاباتو د څارنې موسسه او د خطي نو سازمان په ګډه د انتخاباتي اصلاحاتو له کمیسیون غواړي چې خپلې چارې په بې طرفۍ پر مخ بوزي. د دغو ادارو مسؤلینو نن یوې خبري غونډې ته وویل چې که دا کمیسیون بې طرفه نه وي، د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې سي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له پیلېدو سره سم مدني ټولنه هیله څرګندوي چې دا کمیسیون د خپلو چارو کې بې پرېتوب ته جدي پام وکړي. د مدني ټولنو د هیلو د څرګندونو په لړ کې د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتو د سارد مؤسسې او د خط نو د سازمان مسؤلینو په یوې ګډې خبري ناسته کې وویل، سره له دې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي د خلکو مدني ټولنې په خوخه نه بلکې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس لخوا ټاکل شوی، خو اوس په کار د چیات کمیسیون خپل چارې د مدني ټولنې په مشوره پر مخ بوزي. د خط نو د سازمان مشر فهیم صدیقی وویل، اندېښنه دا ده چې دا کمیسیون به تر کومه ځایه مسلکی او بې پرې چلند وکړي.
یکی از نگرانی هایی که وجود داره چقدر اینا تضمین میدن بر مردم افغانستان که
کومه اندېښنه چې موجوده ده هغه داده چې دوی د افغانستان خلکو ته څومره تضمین ورکولی شي چې دوی هغه خواو ته نه ورځي چې دوی یې په دې کمیسیون کې ځای پر ځای کړي دي او څومره د انتخاباتو پر ماهیت فکر کولی شي.
د افغانستان د انتخاباتو د سار مؤسسې مسؤلینو وویل چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړو په ټاکلو کې له مدني ټولنې سره مشوره نه ده کړې او د جمهور رئیس او اجرایي رئیس د انتخاباتي ټیمونو او غړي پکې شامل شوي دي. خو د کمیسیون دنده ده چې د انتخاباتي ارګانونو تیر فعالیتونه له هر ډول تعصب او سیاسي انګیرنو پرته په دقت سره وارزوي او د اصلاح لپاره یوه طرحه حکومت ته وړاندې کړي. د انتخاباتو د سار د مؤسسې استازي شاه محمود مل وویل چې کچیرې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا هم د دواړو انتخاباتي ټیمونو د مشرانو په ګټه کار وکړي، د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به زیانمن شي.
از همه مهمتر است که اینا ارزیابی کنند، بررسی کنند پروسه را، ولی در مشوره نزدیک بنیادهایی که عملا دخیل بودند در پروسه.
لوټولو مهمه دا ده چې دوی دا پروسه ته هغو ارګانونو په مشوره ارزیابي کړي چې په تیرو انتخاباتو کې ښکېل وو، خو که هدف دا وي چې له ارزیابۍ پرته یوازې یوه طرحه ورکړي او سیاسي ملحوظات پکې شامل کړي، د راتلونکو شفافو انتخاباتو له حقیقي لارې به بې لارې شو.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ د اجرایي رئیس په سپارښتنه په رسمي توګه خپل کار پیل کړ. د دې کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي ژمنه وکړه چې د کمیسیون چارې به په پوره بې پرېتوب سره پر مخ بوزي. که څه هم حکومت او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ژمنه کوي چې په کارونو کې به شفافیت په پام کې نیسي، خو د انتخاباتو د پروسې ځینې نور څارونکي ارګانونه او یو شمېر سیاسي ګوندونه لا هم د دې کمیسیون په بې پرېتوب شک کوي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار موده درې میاشتې په پام کې نیول شوې ده. خو دا چې دا کمیسیون به په خپلو ارزونو کې تر کومه شفافیت په پام کې ونیسي دا به وروسته معلومه شي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په آیرلند کې د یو نن په دوبلین کې د پاپوا نیو گینی له کرکټ ټیم سره مسابقه لري. د کرکټ نننۍ لوبې څارونکي وایي چې که چیرې افغانستان نن دغه لوبه وګټي نو د شلو اورونو د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته به چې د 2018 کال د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره کیږي لاره پیدا کړي. د کرکټ څارونکي وایي چې د افغانستان لپاره نننۍ لوبه ډیره مهمه ده. د ازادي راډیو په خپرونو کې به تاسو نن ټوله ورځ په دې ارتباط او وروستي معلومات اوري. خو د افغانستان د کرکټ ټیم په ارتباط یو بل رپورټ وسره اخلو. د کرکټ ټیم ویلي دي چې دوی له هانګ کانګ سره د خپلې لوبې په ارتباط د درغلیو پرېداو او په دغه لوبو کې د رشوت پر اخیستلو د کرکټ له ملي شورا څخه د څېړنې غوښتنه کړې ده. دا چې مثلا ورڅخه د صفي الله ستانکزي په رپورټ کې به واوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې په ډیرو خواریو نړیوالو ډګرونو ته وتلې ده اوس یې د هانګ کانګ په وړاندې د وروستۍ لوبې د نتیجې په اړه چې په دغه ټیم یې بایللې د شکونو او درغلیو خبرونه تاوده دي. افغان لوبډلې د سې شمې په ورځ د 2018 میلادي کال د نړیوال شل اوریز جام د غوراوي تورنمنټ په یوه لوبه کې د هانګ کانګ لپاره 122 منډې هدف ورکړ خو ونه توانېده چې ترې دفاع وکړي او ماتې وخوړه چې ورسره سیاله لوبډله نړیوال جام ته ووته او هم د یاد تورنمنټ سیمي فاینل ته. افغان کرکټ بورډ وایي هغه رپورټونه ناسم او بې اساسه دي چې ګواکې د نړیوال جام د غوراوي تورنمنټ په یادې لوبې ډیر شرطونه لګېدلي وو او د کرکټ نړیواله شورا په دې اړه تحقیق کوي. دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې له نړیواله شورا سره په دې اړه غږېدلي او هغوی تر ډیره دا اوازې رد کړي چې د افغانستان او هانګ کانګ په لوبه کې د جدي ستونزې موجودې وي.
نړیواله شورا سره اړیکه ونیوله چې د کرکټ نړیواله شورا موږ ته خبر رد کړی ده. روسې پر سپی ډول دوی دا خبر نه ده خپور کړی خو یو شمېر رسنیو نن دا خبرونه خپره شوي دي. موږ بیا هم وایو چې موږ د کرکټ نړیواله شورا د رسنیو مسؤلین سره اړیکه درلودله او هغوی هم موږ ته په دې اړه وویل چې موږ داسې څه رسمي تروسه نه دي ترلاسه کړي.
ای ایس پی این کرکټ انفو هغه نړیواله معتبره ویبپاڼه ده چې د افغانستان او هانګ کانګ د دې لوبې په اړه یې د کرکټ د نړیوالې شورا د تحقیقاتو خبر خپور کړی. دې ویبپاڼې لیکلي چې د کرکټ نړیوالې شورا د فساد پر ضد او امنیت ادارې پلټنې پیل کړي چې ولې په دې لوبه کې له حده ډیر شرطونه ولګول شول نو کېدای شي دغه پلټنو پایله د افغانستان په وړاندې د هانګ کانګ د 15 وکټو بریا چې مستقیمه توګه دا ټیم نړیوال جام ته ورسو اغیزمنه کړي. په دننه افغانستان کې هم په ټولنیزو شبکو او رسنیو کې داسې څرګندونې کیږي چې د افغانستان او هانګ کانګ په لوبه کې ستونزې موجودې وي او ځینې کسان آن د لوبغاړو لخوا د پیسو د خوړلو او درغلیو خبرونه مطرح کوي. په عین حال کې د کرکټ د نړیوالې شورا مطبوعاتي ټیم وایي چې نه غواړي د دې شورا د فساد پر وړاندې د مبارزې او امنیت د کمیټې کارونو کې لاسوهنه وکړي. د دې شورا د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل پیټر برین ازادي راډیو ته په یو برېښنالیک کې وویل چې موږ د افغانستان او هانګ کانګ د لوبې په اړه خبرو شوي رپورټونه خبر یو خو د کرکټ د نړیوالې شورا د فساد پر وړاندې د مبارزې او امنیت د کمیټې د تحقیقاتو په اړه نظر نه ورکوو. اخو یو شمیر کارپوهان وایي چې افغانستان تل له هانګ کانګ نه په ډیر لوړ تفاوت لوبه ګټلې او خامخا د وروستۍ لوبې بایللو ځینې اندېښنې پیدا کړې دي. د کرکټ بورډ مخکینی رئیس او کارپوه شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې په افغان ټیم پورا باور لري خو که پرختیا هم په لوبه کې د درغلیو خبره ثابت شي دا به کرکټ بورډ او لوبغاړو ته ډیر زیان واړوي.
سره د دې چې زه څومره تجربه د خپل ملي لوبډله سره ما درلودله داسې یو څه کار بیخي شوی نه و. دغه د میچ فیکسینګ خبره چې اوس یادېږي او که خدای ما کړه دغه یو څه ثابت شول دا به نور د کرکټ بورډ ته او خصوصا د موږ لوبغاړو ته به سخت تاریخي صدمه ورسي او د افغانستان د بدنامۍ سبب
شي. یاد لوبي پر سر د نړیوالو شرطوهونکو ډلو ډېرې پیسې لګول. په ورستي اور کې د لوبډله مشر اصغر ستانکزي لخوا د سلو بالر محمد نبی لوبول او پکې د شپاړو سمنډو پوره کېدل هغه څه دي چې په دننه او بهر کې شکونه پیدا کړي او کېدای شي له پلټنو وروسته ورته ځواب وموندل شي. صفي الله ستانکزي ازادي راډیو کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د خبروانې په پایل کې واوریدل چې په افغانستان کې د خلاصون لار په نوم عالي شورا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. ویلي دي چې په افغانستان کې د ژر تر ژره اوربند ټینګ شي. د ازادي راډیو یو اوریدونکی عبدالملک هوتک له هلمند د افغان بیسیم پر 903 شمېره باندې یو جالب پیغام راستولی دی. لیکلی دی چې نه دولت دولت زما پیغام دا دی چې د خپل پیغام کې لیکي ل طالبانو سره د سولې مسأله ممکنه نه ده. مازه خوړم دا خالد رحیم زاده لکندار رالیږلی دی وایي چې سوله ناممکنه ده که طالبان سوله ومني خلک د ډیر ژر د قیامت انتظار وباسي. نو آیا تاسې هم د دې اوریدونکي په څیر فکر کوئ چې په افغانستان کې سوله د قیامت تر ورځې ناممکنه ده؟ که فکر کوئ چې په افغانستان کې د سولې لپاره په هڅو کې کوم ټکی ستاسې له نظره مهم دی، دا خبرې ټولې تاسې کولای سئ چې د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې راواستوئ. موږ به یې په نننۍ خپرونه کې درته خپرو. اوس به ورسو پاکستان ته. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغه هیواد په زیاتو سیمو کې د طوفاني هوا او د شدیدو بارانونو له امله خلک ګڼې ستونزې لري. زبی شفق به له پېښوره په دې اړه نور حال راکړي.
د خیبر پختونخوا دولتي چارواکي وایي چې د دې ایالت په لرې پرتې غرنۍ سیمې چترال کې وروستیو بارانونو او سیلاب د یوې ماشومې او مېرمنې په ګډون لږ تر لږه درې کسان وژلي او لسګونه زره نور یې اغېزمن کړي دي. خیبر پختونخوا کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې ادارې د چهارشنبې په ورځ په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې له 13 ورځو راهیسې په چترال کې پرله پسې بارانونو او سیلاب د دې ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ګڼې ودانۍ، پلونه، سړکونه او کلي ځپلي چې له امله یې له تېر یوې اونۍ راهیسې د چترال له کیلاش، ګرم چشمې او یو شمېر نورو سیمو سره ځمکنۍ اړیکې پرې شوي دي. راپور همداراز کاږي چې د سیلابونو له امله سیمې ته د اوبو لېږدولو سیسټم هم اغېزمن شوی چې له امله یې د سیمې اوسېدونکي له سختو ستونزو سره مخ دي. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ادارې د راپور له مخې په چترال کې د سیلاب له امله ګڼ کورونه، مارکیټونه او دوکانونه هم ویجاړ شوي دي. د چترال یو ځایي دولتي چارواکي عبدالغفار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیلاب له امله د چترال بونی، مستوج، ملکو، کوراغ، شغور، بمبوریت او مردان درې سیمې زیاتې اغېزمن شوي او د دې سیمو نږدې 2 لکه کسانو ته مالي زیانونه اوښتي دي. دی وایي د چترال په ګرم چشمې، شغور او مردان دره کې ډېر سخت سیلابونه راغلي چې ډېری کورونه پکې بهېدلي او ګڼ خلک بې ځایه شوي دي. په مرکزي او پورتني چترال، ریشون، کوراغ او نورو سیمو کې هم سیلابونه راوتي، پلونه او سړکونه یې له منځه وړي چې له امله یې له مرکزي چترال سره د پورتني چترال ځمکنۍ اړیکې پرې شوي دي. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې ایالتي ادارې همداراز اندېښنه ښودلې چې که چیرې د کیلاش، ګرم چشمې او نورو سیمو له مرکزي چترال سره نښلوونکې لارې ژر جوړې نه شي نو ښایي په دغو سیمو کې د خوراکي توکو قحط رامنځته شي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم د چهارشنبې په ورځ چترال د سیلاب ځپلو سیمو دوره وکړه، د مالي زیانونو په اړه یې معلومات ترلاسه کړل، له اغېزمن شوو خلکو سره یې ولیدل او له هغوی سره یې د مالي مرستو اعلان وکړ. نوموړي سیمه ییزو چارواکو ته لارښوونه وکړه چې مرستندویه کارونه دې چټک کړي او له سیلاب ځپلو نه د هېڅ ډول مرستې نه سپموي. له بلې خوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګه وایي چې د چترال په سیلاب ځپلو سیمو کې ژغورونکي عملیات پیل کړي او پر لومړۍ ورځ یې 60 کسان ژغورلي چې په سیلاب کې نښتي وه. بلخوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په پاکستان کې د پشکال یا مونسون بارانونو او سیلاب نه یوازې چترال بلکې د پنجاب په لیا، راجنپور او مظفرګڑھ کې هم په پراخه کچه ورانه کړي. په دغه سیمو کې لسګونه کلي ویجاړ کړي او اوسیدونکي خوندي ځایونو ته کډه شوي دي. په پاکستان کې په جون جولای کې د پشکال یا مونسون بارانونو لړۍ پیلېږي چې د توپانو بارانونو له امله پکې هر کال په ډېرو په ځانګړې توګه په غرنۍ سیمو کې سیلابونه راوځي او خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړوي. د یادونه وردا چې د 2010 میلادي کال په همدې جولای میاشت کې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېرې برخو کې سخت سیلابونه راغلي وو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 40 میلیون زیات بې کوره شوي وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1300 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو یو اوریدونکی محمد ایواز بلوس له هلمند لیکلی سم په اند اوس مهال د طالبانو او د حکومت ترمنځ اوربان د ډیر مهم دی ځکه دا اعتماد جوړوي او د جنگ بندیدل یوازنی لار ده چې افغانانو ته ژوند ورکوي. میر احمد وطن دوست له هلمند لیکي طالبان چې وسوای چې موږ خبرې کوو او سپین کالي اغوستي دي او څو وخت چې جوړ اوسي بیا به تور کالي واغوندي او دایښ به د ځان جوړ کړي. دوی دشمن هیڅ کله دوستی نکوي. د غزنی د ګیلان له ولسوالۍ څخه یو اوریدونکی نجیب الله بیتاب لیکي سوله دی بل اخر راشي ځکه چې بیخي زیات ستومانه شوی یو. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکو زهیر له هلمند د سنگین ولسوالۍ خلی کې څوک چې اوربند کوي هغه سول نه غواړي ک طالبان وي ک دوړو دلو څخه هر یو خواوي ک حکومت وي دوی باید اول اوربند وکړي. ډیر زیات اوریدونکو محمد فهیم له میدان وردګو څخه یو پیغام راستولی، وحید الله فطرت له لشکرګاه څخه مشته پیغام راستولی دی، عرفان الله عرفان له هلمند پیغام راستولی، او داسې نور ډیر دوستان دي چې په تاسو ته لشمیره باندې پیغامونه راوستلي خو وخت نه لرو. احمد شبر په استودیو کې ده او د دې ساعت مهم خبر نه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین احضار کړ. پاکستان په وروستیو کې د افغانستان پر خاوره راکټي بریدونه کړي دي، مرمۍ ویشتلې دي چې ویل کېږي څلور میرمنې پکې وژل شوې دي او د اوبخښې څلور ملکیان د میرمنو په ګډون پکې وژل شوې دي او دوه نور ټپیان دي. نیا له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 کال د شلو ورو د جام د غوراوي لپاره له پاپو نیوګینی سره لوبه روانه کړې ده. تر اوسه پورې د پاپو نیوګینی 15 لوبغاړي سوسیدلې دي او 250 منډې جوړې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر بغداد ته په وارلمخه نه اعلان شوی سفر رسیدلی. د اروپایي ټولنې جکپوري ډیپلوماټا به راتلونکې اونۍ ایران او سعودي عربستان ته ولاړه شي او د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ به د اټومي تړون په اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو درې جګپوړي چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سنا غړیو ته سپیناوی وکړي. قرغزستان وایي د امریکا د پرمختیایي چارو نړیواله اداره یا یو ایس ایډ به خپل امتیاز په دغه هیواد کې له لاسه ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري خبرنوې د عملري
د بامیان سیمهیز چارواکي وايي په دغه ولایت کې په وروستیش په ژمیاشه کې د هوټلدارۍ صنعت ډېره وده کړې او پانګونه پکې زیاته سوې ده. د بامیان د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو برخې رئیس احمد پور ازادي رادیو ته ویل چې په دې وروستیو کې د هوټل جوړولو په برخه کې 40 میلیونه ډالر پانګونه شوې ده. ښاغلی احمد پور زیاته کړه چې په بامیان کې هوټلونه له نړیوالو معیارونو سره برابر جوړ شوی او ډیری د بهرنیو سیلانیانو د ګټې اخیستنې لپاره چمتو دي. بلخوا د بامیان یو شمیر هوټل لرونکي اندېښنه لري چې د نامنې له امله د دوی کاروبار کمزوری شوی او عواید هم د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دي. د بغلان ولایت د برقي غوري د ادارې مسؤلین وایي د برښنا له درکه د روان کال د درو لومړی میاشتو وایت د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40 میلیون افغانۍ زیات شوی دی. د بغلان ولایت د برقي غوري رئیس غلام حسین حیدری ازادي رادیو ته ویل د تیر کال په لومړۍ درو میاشتو کې راټول شوی اواید 80 میلیون افغانۍ وي او اوس دغه پیسې 100 میلیون افغانۍ ته رسیدلې دي. ښاغلی حیدری زیاته کړه چې خلکو ته د برښنا په رسولو کې جدي پاملرنه د برښنا له ضایعاتو او په اداره کې له فساد څخه مخنیوي هغه لاملونه دي چې سږ کال د اوایدو د زیاتوالي سبب شوی. په دې وروستیو کې په کونړ ولایت کې له وړې څخه د جوړو شوو شیانو لکه چپنې، پکول او واسکټ جوړولو صنعت وده کړې ده. د کونړ ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی رئیس حاجی جلال ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال په دغه برخه کې لسکونه کسان په کار بوخت دي. ښاغلی جلال زیاته کړه په خو له وړې څخه د جوړو شوو شیانو د جوړولو او پلورلو لپاره به یوازې دوه یا درې دوکانونه و، خو اوس دغه دوکانونو شمیر زیات شوی دی. دی وایي هغه کسان چې په دې صنعت بوخت دي اوس ښه عواید لري. ښاغلی جلال له حکومت وغوښتل چې په کونړ ولایت کې دغه صنعتکارانو لپاره فابریکې جوړې کړي. او د همدنن لپاره د کابل بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د یو شمیر بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه، یو امریکایي ډالر یو شپېته افغانۍ، یو یورو شپږ شپېته افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ درې نوي افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ لس پوله، د اماراتیو درهم شپاړس افغانۍ پنځوس پوله، زر پاکستاني کلدار پنځه سوه نه اتیا افغانۍ او زر ایراني تومان اتلس افغانۍ یو اتیا پوله.
د ازادي رادیو ډیر اوریدونکو په افغانستان کې د سولې په اړه خپل نظرونه راستولې دي. زهیر د هلمند له سنگین ولسوالۍ، بلال دینار خیل، نصیب الله خالقی، احمد له کندهار او عابد له هلمند او د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو ساسي پیغامونه به د خبرونو په جریان کې درته خبرو خو اوس یو رپورت لرو د امریکا د کانګرس یو شمیر وکیلان چې له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو په معاملې شکل لري وایي چې د جمهور رئیس باراک اوباما پر جګپړو چارواکو به فشار واچوي چې د دغې معاملې په اړه د امریکا خلکو او د امریکا د سنا استماعي غونډې ته زیات معلومات ورکړي. د مسلې نور جزئیات په د جاناقه الکوزي په رپورټ کې واوري.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د خزانې وزیر جک لیو او د انرژي وزیر ارنست مونس د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې پر وړاندې څرګندونې وکړي او دا به د جولای له 14 نیټې راهیسې چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ معامله لاسلیک شوې لومړی ځل وي چې دا جګپوړو چارواکي د سنا استماعیه غونډې ته حاضرېږي. د کسانو د چهارشنبه په ورځ د تړلو دروازو تر شا د سنا او استازو د مجلس ټولو غړو ته لنډ معلومات ورکړل او د جمهور رئیس اوباما د ادارې نورو جګپوړو چارواکو په شخصي ډول د کانګرس وکیلانو ته د ټلیفونونو او غونډو له لارې معلومات ورکړل. د امریکا د کانګرس وکیلان وایي د نورو مسلو ترڅنګ دوی له ایران څخه د بندیزونو د لرې کولو د وخت د سرغړونې په صورت کې د دې بندیزونو د بیرته جاري کېدو د ایران په اټومي ساحو کې د پلټنې او دا چې څومره پیسې به ایران ته ولاړې شي معلومات غواړي. د امریکا په صنعت کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر د جمهوریت غوښتونکو ګونګړی باب کوکر وایي د ایران سره د اټومي معاملې په اړه شک لري خو منتظر ده چې د دې مسلې په اړه نور معلومات ترلاسه کړي او وروسته به بیا د رد یا تایید په اړه رای ورکړي. د هغې لایحې له مخې چې جمهور رئیس باراک اوباما د روان کال مې میاشت کې لاسلیک کړه کانګرس د سپتمبر میاشتې تر 18 پورې وخت لري چې له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو معامله تصویب یا رد کړي. په داسې حال کې چې زیات شمېر جمهوریت غوښتونکي د دې معاملې مخالفت کوي جمهور رئیس باراک اوباما ضرورت لري چې د خپل ډیموکرات ګوند زیات شمېر وکیلانو ته قناعت ورکړي چې ملاتړ یې وکړي. په عین حال کې د چهارشنبه په ماښام په زرګونو امریکایانو د نیویارک ښار په ټایمز میدان کې اعتراض وکړ او له کانګرس نه وغوښتل چې له ایران سره شوې معامله دې رد کړي. په دې اعتراضیه غونډه کې پیژندل شوي یهود وکیل ایلن دیرشویتس وویل د یو لیبرال ډیموکرات په صفت د دې معاملې مخالفت کوي. ده وویل په دې کار سره ډیموکراسي له پامه غورځول شوې او دا ځکه چې جمهور رئیس باراک اوباما په مذاکرو کې د کانګرس غوښتنې او نظریات په نظر کې نه دي نیولي. جمهوریت غوښتونکو وکیل بل ګراهم په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره له کتنې وروسته خبر اعلان ته وویل
د کانستراکت دټ سیکرټری کیری هاز ان هیز مایند
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری فکر کوي چې په ایران کې منځلاري بنسټ پالیشته او موږ منځلاري غختلی کوو. زما په باور دا د ایران په اړه بیخي سوء تفاهم دی.
که چیرې کانګرس دا معامله رد کړي او جمهور رئیس اوباما یې ویتو کړي په هغه صورت کې به جمهور رئیس ونشي کړای چې په ایران باندې د امریکا لخوا د لګول شوو بندیزونو زیاته برخه لرې کړي او په دې توګه ممکن د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ اټومي معامله زیانمنه شي.
د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې ورسته د سپورت ونیس پروګرام درته وړاندې کوو او همداراز د کور کلی پروګرام لرو. په یاد ولرئ چې نن به په درو بجو باندې د ازادي رادیو په همدې ځای تاسو د ازادي په څپو کې پروګرام اوري. په دغه ونیس پروګرام کې نن پر دې بحث کې چې په افغانستان کې د وسوالو پر ضد د مبارزې لپاره ملیشه ډلې څنګه منسجم شي. تاسو پروګرام ته ټلیفون نه راکولای شئ. پروګرام له درو بجو تر پنځو بجو دی او د پروګرام په پروګرام کې له مېلمنو څخه خپلې پوښتنې هم مطرح کولای شئ. نو د پروګرام وخت په یاد لري په درو بجو پیل کیږي او د ټلیفون شمیرې به په هغه وخت درته اعلان شي. د عراق لپاره د ملګرو ملتو استازي ویلي چې د بشري مرستو کموالی او په دغه هیواد کې ناهیلي شاید ډیر خلک په دې هیواد کې دې ته مجبور کړي چې د خپل ځان د ژغورلو لپاره د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې سره یو ځای شي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د عراق لپاره د ملګرو ملتونو استازي د امنیت نړیوال شورا ته ویل د هغو ریپورټونو ورخطا کړی دی چې له مخې ناهیلي او له بشري مرستو محرومه عراقیان د مرستو د ترلاسه کولو لپاره له وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي. یان کوبش ویل د عراق د جګړې او په دې هیواد کې روان تاوتریخوالي بشري بیه ډیره لوړه ده. د ملګرو ملتونو د تیرې اونۍ د رپورټ له مخې په تیرو 14 میاشتو کې په عراق کې د جګړو او تاوتریخوالي له امله 15,000 ملکیان وژل شوي او 13,000 نور ژوبل دي. یان کوبش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل له هرو څلورو عراقیانو څخه یوې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه دا هم وایي په راتلونکو 6 میاشتو کې ښایي نږدې 1,000,000 عراقیان له خپلې سیمو بې ځایه شي. په همدې حال کې رپورټونه وایي ملګري ملتونه د مالي منابعو د کموالي له امله په عراق کې خپل اتیا روغتیایي مرکزونه او د ژوند ژغورلو یو شمیر پروګرامونه بندوي. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي دوی ته په دوامداره توګه په دې هیواد کې پر ملکیانو د بریدونو سړي تښتونې جنسي تیریو او په زور وسلوالو ډلو ته د ماشومانو د استخدامولو رپورټونه رسیږي. یان کوبشوای په اختر کې په عراق کې خونړۍ حمله چې 140 ملکی وګړي ووشل او نږدې 200 نور یې ژوبل کړل د عراق د غمجنې ناکرارۍ شاهدي ورکوي.
خبری سات له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه. د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې درته دوه مرکې خبرو، یوه د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند او بل هم د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره. سر کې به د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند عارف پیمان سره مرکې ته غوږ شو چې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د سل ورځني کاري پلان او همدارس د ځینو نورو ستونزو د هواري په اړه د دغې ادارې د هڅو په خاطر شوې ده. سر کې مل ښاغلي پیمانه پوښتنه کړې ده چې د سل ورځني کاري پروګرام په لړ کې کوم مهم پروګرامونه تطبیق شوي دي؟
تشکر. البته د افغانستان د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست هم همدا مهال دا اصل ورزنی کاری پلان په بخش کې مسؤول دی چې په دغه پلان کې ځینې ټکو لکه داخلي مسابقات او بهرني مسابقات او همدارنګ د انکشافي زیربنا یا انکشافي پروژو د افتتاح څلور پروژو پکې شامل دی. همدارنګ د تربیت د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست د هغه مسوده قانون دی چې کار پکې جریان لري. همدارنګه د داخلي مسابقاتو په برخه کې د باسکتبال، والیبال، مجدنی او ځینې نور رسو کې مونږ چمتووالی ښودلی دی چې په دې سل ورځو کې دغه پلان تطبیق کړو او د ریاست جمهوري گزارش ورکړو.
ډیره مننه ښاغلی پیمان. یو څه چې مهمه دي، د ځینو رشتو ملي سیالۍ نه دي شوي، آیا سیالۍ هم په دغه سل ورځني پروګرام کې شامل دي که څنګه؟
پدې پلان کې هو، پدې پلان کې ځینو مسابقات او هغه د ملي مسابقات بحث دی چې د والیبال، باسکتبال، مجدنی همدارنګ ځینو نورو رشتو پکې شامل دی چې ان شاء الله کوچنی اختر په ختمېدو سره دغه پلان د ریاست تربیت د بدني روزنې او سپورت په لور ریاست کې فایل شي. او همدارنګ د بهرني رقابتونو هم مونږ پلان لرو چې ځینو رشتو چې د بهرني مسابقاتو کې ځینې دعوتنامې راغلي دي لکه د کاراته، کورش، تیر و کمان، پاور لفتنګ، دا رشته یا دا فدراسیونه نه دي چې د بهرني مسابقاتو هم انشاءالله سفر وکړي او مونږ هیله من یو چې دغه رشتو کې هم مونږ ښه لاسته راوړنه ولرو.
ډیره مننه ښاغلی پیمان. وروستۍ پوښتنه دا چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او د تربیت بدني د لوی ریاست ترمنځ ځینې وخت جار و جنجال رامنځته شوی دی چې لوبغاړي مستقیما تر زیان لاندې دي او زیان لیدلی، ولې باید د دغو ادارو ترمنځ لانجې لوبغاړي زیانمن کړي؟
هو کې دا خو ډېر یو ستونزه ده چې مخ راغلی دي. مونږ کوشش کوو چې دغه ستونزه چې راغلی دی دغه ستونزه په ښه توګه حل کړو. او یوازنۍ لاره همدا ده چې د اولمپیک او تربیت بدني دوه ارګانونه چې دي، یو اداري یا دولتي اداره ده چې د بدن روزنې او د اولمپیک د دوی ترمنځ یو ښه روغبل وشي او په دې جنجالونو کې پای ته ورسوي.
نو آیا صرف یوازې همدغه روغبړ ضرور دی که ځینې نور کارونه هم باید وشي، مثلا جنرال اسمبلی ترمنځ ترسره شي، دوی ناستې سره وکړي که څنګه؟
یقینا د اولمپیک د ملي کمیټې د ټاکنیزو چې هغه مجموعي عمومي ورته ویل کېږي، د هغه مجموعي عمومي خپل صلاحیت لري چې د اولمپیک د ځینې تشکیلاتو په برخه کې تصمیم ونیسي او همدارنګه د ځینې قوانینو چې د تربیت بدني مسؤلیتونه دی، مسؤلیتونه هم پاشت په ښه توګه سرته ورسوي.
قدرمنو اوریدونکو، دویمه مرکه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره د دا مرکه الیاس صالح کړی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ مرستیال حاجي صاحب عزیز الله فضلی زموږ د دې اونۍ پروګرام ته خیر اخلاست.
مننه.
فضی صاحب لومړی سوال دا دی چې دا سیالوي کې افغانستان نسو کولای چې لکه دې راوند ته لاړ سي، اوس د افغانستان څه کارونه وکړي او څه کارونه کوي چې بیا خپل ځان دې فاینل ته راورسوي؟
مننه. څنګه چې دغه زبه مکمل دغه ټورنمنت د دوی دغه پروسیس لږ مغلق غوندي وو، په دې کې واقعا چې د هر ټیم نه باید د وو لوبډلو نه درې لوبډلې کوالیفای وکړي یا لار پیدا کړي په دغه غوراوي سیالیو کې، یعنې چې دوی نړیوال جام ته لار پیدا کړي. په هغو کې د افغانستان د ګروپ نه درې لوبډلې په دې وتوانېدلې چې لار یې پیدا کړه نړیوال جام ته، چې په لومړي سر کې سکاټلینډ، دوم هالینډ او دریم افغانستان راغی. نو موږ کوشش کوو چې خپل ګروپ ټاپ کړو، چې یعنې نیغ په نیغه ولاړ شو سیمی فاینل یا نیمی فاینل ته لار پیدا کړو، خو متاسفانه په هغه ونه توانېدلو. هغه یو علت دا و چې موږ چې کومه سیالۍ د عمان نه وبایلل، درې سیالۍ مسلسل وګټلې، لکه د هالینډ څه، د سکاټلینډ څه، د اماراتو څه، او د عمان خلاف مو سیالۍ وبایلل، او بیا د کینیا او د کاناډا خلاف زموږ سیمی سیالۍ وي، هغه د باران یا د ورښت له امله ونه سولې. په دې وجه باندې زموږ هغه امتیاز یا پوینټونه را کم شول، نو سکاټلینډ زموږ نه مخ شو او اوس موږ په کوارټر فاینل کې قرار لرو.
یوازې علت هم دا و چې د کاناډا سره باران اورښت لپاره نه سو. کدی کې لکه پوینټونه کم سي، دا لکه غیر منصفانه یو عمل نه ده چې افغانستان چې لوبي وکي هغه دا رښتیا ده چې هغه د لوبي ګټي او بیا هم د افغانستان پوینټونه لکیږي؟ او یو پښتنه او د دوم جوز د پښتنه دا دي چې افغانستان سو پوینټونه لري تر اوسه.
دا ښه سوال ته اشاره وکړ. دا چې دي چې هغه کله کرکټ خپل یو فرموله لري، د کرکټ بین المللي شورا د کرکټ تقریبا 24 قوانين دي، هغه بیا مختلف قوانين دي چې هغه دغه د باران په وخت کې نور یو د کوم طبيعي حالات راځي، مانت طوفان راځي، نو بیا هلته هغه د کرکټ په خپل قانون باندې پریکړه کیږي. خو په هر حال باندې د افغانستان د لپاره چې هغه ومده د پو هغه د نړیوال جام ته تاګو، نړیوال جام ته موږ لار پیدا کړ. خو مثلا د دغه کوالیفای راوند چې 2002 واره مخکیم په د نړیوال جام کې اشتراک کړی دی، چې نمرې زل په وشتنډیس کې او دوم په سرنلکا کې وو. په هغه کوالیفای راوند کې یو ځل موږ د دغه لوبو چمپین پاتې شوو چې د هرلینډ نه موږ ګټلی وو. دوم ځل لپاره بیا په اماراتو کې چارلینز موږ سره فایلو ویتو وتی، یعنی موږ فاینلی سو چې فایلو به دوی وګټل. د دې په خپل ګروپ کې ونه توانېدلو چې ډایرکټ کوارټر سیم فاینل ته لار پیدا کړو. اوس بیا هم موږ ته چانس ته هغه په دې وجه باندې چې زموږ هم وو پاینټ دی او پلس زیرو دی. که چېرته موږ پلس یو سره درلودلای، هالند او سکاټلند او افغانستان نن ډیر تکتل کېدل.
فضی صاحب که ورسی پوښتنه ده راځي چې د کرکټ بورډ پلانونه څه دي چې تر اوسه افغانستان وکولای شي چې د سیالوي کې لار پیدا کړي؟
یعنی په کوارټر فاینل کې خو موږ دغه په اصطلاح باندې په اډوانس کې آلریډي قرار لرو، چې په یشتم تاریخ باندې به موږ خپل کوارټر فاینل هالند هیواد سره کوو. مشکل نشته ان شاء الله ولادي سره ته ملار پیدا کړی د سر په وسته دي د لپاره امدګي نیسو چې په لوګډاله کې شې اتحاد او اتفاق او هغه کوي لوګواړي چې واقعا دوی د زغ خپل لوګډاله د دې ځای راورسو په هغه باندې مګیا فکر کول کیږي. ځکه دا یو غټ ایونت دی او د ټول افغانانو او خصوصا د کرکټ مینوالو دا یو ارمان دی چې یو ځل بیا افغانستان په نړیوال جام کې وځلی شي یا ولوځي.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتره سیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولرې.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
قدر من دوستانو ستړي مشي په روانه خبرونه کې هغو کورنیو ته مطلب لرو چې په اکثرو مسایلو کې له نویو ځوانانو سره له زور زیاتي او تشدد نه کار اخلي.
د ما خپله په یادېږي چې ډېر ښه او منطقي استدلال به له موږ سره و، ولې د دې لپاره چې واړه وو استمره کېږه ته کشرې.
په وروستیو شېبو کې تمثیلي ډوډام چمتو شوی له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. درنو اوریدونکو، په پخو وختونو کې تصور کېده چې وهل ټکول او توندو تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. مشرانو متل کړی چې وایي چیرته ډب هلته ادب، خو اوس تجربو ثبته کړې چې له ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سره د مور پلار یا هم د نورو خلکو تریخ چلند د ګټې په ځای تاوان لري. په دې هکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
نکیز را به ارتباط تنگی و چیزیاتی و هم داد. پسک پسکی را تو تیگ خوی نه ولی ما کرد سری ماسی یا لنسی یا کنسی یا رکانسی.
نگم مارکیو تنگی گو دل تا چی لبولانجا شای پیکو چی آچیم دل یاگا پیکو. من مرتواهی چی کار مکوی من تا نپاکا پیدا کی دا خبر رو تکو. دستی من تا نپاکا نشته چی بله خوانم میاره کاریگاری. او دیل بله خوال قلم لروی راودی دادزامن زم خطا کم قلم تکم. چی چی رانم دی بیای بیر تلیو کم. داش پالا سانا کور خساتا نگواری کن. چی کار منه که ایزیتی پسی های کوی بیای لیو کن.
زان سار سرای وکیل دا. یا سبکتا یا یو بل کارت لیگی بیا نه من سکه سفیر کوم مکن بیا بزور لیکم پنر مخه کونه من خو لا محاله بیا وهل ورکه
زرب و غصه گیگم ازه تا خاصیت مخه خاصیت نسیم مسی او خبرو که لزان بخی ظلمی توریگه اکثر وقت لکور نو بخی وزمه
لتن که ځوانانو سره تاریخ چلند کله ناکله په غوډوم ربط تاثیر کوي چې ځان وژني د کابل څنګه ماری د خپل ګوندیانو کیسه کوي.
خو مقصد موري سو ډیر زشته و وخت چې دې ته هر خبر کوي دې غریبه و منه دوه مکه کار بست نه خراب سوغه خیر ده دې ځوانه ده فکر نه کیږي د سی وخل به وخت سوې ته وای خراسو اخر نه ستې له وچو ځان ته ور ور وچو بیا دریش په سالوش په ځان دې به دغه نام راسله. سی دوا لورګانې نورې منده سی و اخر نسو هغه دی وړې وړې وای خس ورکې واده یې کړل سره ته سی مایندو ته نس ډیر زه تعجب کوم سره قموري په اولاد باندې دومره ظلم وکي باید اولاد ورو ښکاره کی دو مشره ده نو سره سپین کړای نو د سی کورونه دیونه کی دوه ډیر بد کار ده.
چیرې د نوې ځوانانو خبرې باوریدل شي کېدلی شي هغوی ډېر ښه نظریات ولري. له بلې خوا د نوې ځوانانو نظر ته اهمیت ورکول د هغوی د ذهني ودې او د شخصیت په لحاظ لیدا کې مرسته کوي. د لوګر اوسېدونکی احمد زیازیا له نورو خبرو سره.
عقل په عمر نه ده، عقل په سر ده. ډېر مشران به وي خو هغوی به ډېر هوښیار نه وي، ولې ډېر ځوانان داسې هغه حتی کېدی سي نابغه وي. د ما خپله په یادېږي چې ډېر ښه او منطقي استدلال به له موږ سره و، ولې د دې لپاره چې واړه وو استمره کېږه ته کشرې. دا منم په ځواني کې احساسات ډېر وي، تقریبا یو څه جهالت هم ورسره وي، د ښو او د بدو تفکیک لږ مشکل وي، ولې کېدی سي چې مشران ورته ځیر سي هغه څه چې د منطق له مخې سم نه دي قناعت ورکړي. اول د دوی ځوان نسل له ځان سره وارزوي چې دوی څومره معقول دي څومره نه دي. معقولیتونو ته یې باید رشد ورکړي، هغوی ته باید اجازه ورکړي، فرصت ورکړي. کوم څه چې نامعقول دي هغه د دوی په معقول شکل باندې هغوی وپوهوي، پوهاوی دې ورته وکړي. زه حتی لفظي تشنج یا شخړه پکې ردومه او وهل او ټکول او فزیکي برخورد خو په ځای پرېږده، ځکه چې ډېر ناوړې پایلې لري.
د لغمان اوسېدونکی عبیدالله عابد وایي چې د پرمختللو ټولنو خلک د خپلو تنکیو ځوانانو او ماشومان ډېر خیال ساتي، خو په افغاني ټولنه کې بیا ځینې داسې کورنۍ هم لرو چې اولادونه یې نه غواړي د خپل مور پلار مخ وګوري، له هېواد نه لرې اوسېږي، ځکه له هغوی سره ډېر تند چلند شوی وي.
که موږ تاسو اروپایي نړۍ ته وګورو، زه چون دا اوس ما یو سفر هالنته درلوده، زه د یو مکتب مخې ته ولاړم، مور پلار څه رقم مینه محبت ورکوه، هغه یې په غېږ کې نیول چې د دې مکتب نه رارسختېږي. دغه صحنه تاسو که وګورئ تاسو تصور نشئ کولی چې څومره څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خدایي غلطي کوي، مور پلار باید هغه ته سزا ورنه کړي، هغه ته تعذیب ورکړي. تعذیب هغه په الفاظو کېږي، تاسو بار بار وایي هغه عادت کېږي، هغه ستا خبر ته بیا غوږ نه نیسي. توصیه ډېر مهم شاید نه وهل، نو مثالونه دلته ډېر دي. چون هغه جرم په دې کې چې کور ته ځي د پلار لخوا نه توهین کېږي، د مور لخوا نه توهین کېږي، تقاضا چې لري مثال چې باید ورته پوره شي، مکتب ته ځي ورسره څه نشته، پیسې نشته، سهولات ورته نه ورکول کېږي، هغه مجبور ده چې غلا وکړي، هغه مجبور ده چې قتل وکړي، د بل چا د جیب نه پیسې وکاږي، د خپل ژوند مخې ته ویسي.
د وردګو اوسېدونکی نقیب الله چې یو پلار دی وایي هېڅکله له خپلو اولادونو سره داسې چلند نه کوي چې هغوی ورنه زړه توري شي، خبرې اوري او ستونزې په ګډه حلوي.
دوی اول پوهوم چې د دې کار دا تاسو چې دا کار کړی دی بد نتیجې لري. فرض مثال دوی اوس مکتب ته نه ځي، نو مکتب ته دوی کله چې نه ځي زه ورته اول وایم چې مکتب ګټه لري، ډاکټر به جوړ شي، انجینر به جوړ شي، پیلوټ به جوړ شي، په دې باندې خوشحاله هم دوی شوق راځي چې لاړ شي. ډېر که زه تحدید کوم دوی بیا نشي کړلی چې په یوه جامعه کې خپل نظر وړاندې کړي، ځان ډېر ضعیف احساس نه کړي او د جامعه په درد وخوري، نو دوی زه همیشه تشویق د لارې هڅوم.
په کورنیو سربیره په ځینو ښوونځیو کې هم له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره تاوتریخوالی کېږي، دومره چې بې ښوونځي ته نه ځي. د لوګر اوسېدونکی متین د خپلې لور په اړه وایي
فکر کوم چې دې په دې خوا کتلی وي یا به کوم کار غلط کړی وي، دا راغلی ده او دا جګه کړې په دا چوکۍ باندې بېرته غورځولې ده ښه محکمه. نو سبا ورځ چې کېږي دې ته سهار تشویقوم، پیسې ورته ورکوم او ورسره ځم، په موټر کې کینوم، نه راځي، ډېرې چغې وي. علت یې دا ده چې هلته ویلي چې ما معلمه بیا وهي، دا که یو بل وي د همدې شکل باندې نور له مکتب او له تعلیم نه پاتې کېږي.
دا چې له رواني پلوه ولې ځینې ځوانان داسې ترسره کوي چې د کورنیو د قهر لامل کېږي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلي دي.
د بلوغ مرحلې ته ارواپوهان د بحران مرحله وایي. په دغه مرحله کې شخصیت، کړو وړه، احساسات، یعنی یو سلواتیا درجه کې وایي بدلون مومي. د ده په وجود کې، د ده په کړو وړو کې، حتی د ده په غږ کې، په ټوله کې د ده په شخصیت کې بدلون راځي. مور او پلار ورخطا کوي، دا په یو ډول یعنی له مور او پلار نه استقلال اخلي، یعنی یو ډول مور او پلار سره مخامخ کېږي، په اصطلاح طرف کېږي. همدغه وخت نو چې د دوی په منځ کې سړه جګړه وایي که وایي، په اصطلاح اروایي تفاوتونه یا مثلا ځینې تشویشونه او جنګونه او کشمکش د دوی په منځ کې پیل کېږي.
عظیمي کورنیو او ښوونکو ته ځینې مشورې هم لري.
که موږ غواړو که ونه غواړو، د موږ ماشوم چې بلوغ ته رسېږي دغسې کړه به کوي، ښې جامې به غواړي، یخته به یو رقم بل رقم پرېږدي، یو جای بل جای به ګرځي، یا رقم څه، دا توپیرونه په ماشوم کې راځي. خو ښه خبر دا ده، د یوې مور او پلار پایس، د خون کې پایس، په دغه وخت کې صبر ولرو، نه یوازې دا چې صبر ولرو بلکې له وهلو ټکولو، له تاوتریخوالي او له سپکولو نه لاس واخلو. ځکه چې وهلو ټکول او سپکاوی یا توهین نه یوازې دا چې په دې مرحله کې له موږ سره د پلار او د مور پایس کومک نسي کولی، بلکې د موږ او د تنکي ځوان ترمنځ فاصله او واټن هم ډېروي. تر ټولو ښې وسیلې په لومړي قدم کې مینه او محبت ده. موږ باید دا تشویق کړو، د تر یوه ماشوم په سترګه، د تر یو بېکاره شخصیت په سترګه باید ونګورو. د خپل غږ، په خپل توان، په خپل اندام، په خپل جسم، حتی په جنسي توپیرونو چې د په شخصیت کې راغلي، نور په ځان ذاتي ډاډه سوی ده. تیښته چې له کوره کوي، له مکتب نه زړه توریږي، له کور نه زړه توریږي، له ټولنې نه زړه توریږي، له درس زړه توریږي. دوی سره خبرې سوي دي ارواپوهانو په وسیله، یو لوی علت د دوی خپله کورنۍ ښودلې، مور یې ښودلې، پلار یې ښودلې، د مور پلار په منځ کې جنګونه یې ښودلي. که ښه هویت پیدا کړي، ښه شخص به یې په آینده کې، او که ناوړه یا متزلزله هویت پیدا کړي یا شخصیت جوړ سي، په راتلونکي آن تر اتیا کلنۍ ترسل کرنے پورے بم دے سالم انسان دے.
قدر منے دوستانو د خبرونې په دې برخه کې تمثيلي ټوټه ورو. په تمثيلي ټوټه کې یو کسانو په اړه غږیږو چې ترکاری او تازه میوې سمې نه مینځي، بیا نو هماغه وي چې ناروغه کیږي.
ډاکټر صاحب
دغه شی چې تاسو خورئ ما هم خوړلی دی. وایي
په غوسه کېږم مه خورې، دا زما وظیفه ده چې پوښتنه درنه وکړم. سم الورته وایه
ځونه
نو که شروع ما پخ کړی تر کاری ور سره خوړل ته بلې شي نه دی خوړل
شروع خو بسی نه و
یا تازه شروع ما پخ کړی و
ها ها ترکاری مو پریمنځلې و
خدام منځلې و ډاکټر صاحب څه د پټی نه خو مې نه و راښکولې چې خوړلې مې یو
ډاکټر صاحب دغه سم پاکه پریمنځلې و 2 ساعته مخکې د دې چې ډوډۍ خو پاکه مې پرېوله تیار مې شه و را مې و
2 ساعته مخکې د ډوډۍ نه
په کور کې مې شه ما په کوڅه کې نه و وړي چې شه مې په کور کې مې ته په پخلنځای کې تیار یې شه
اول خو هم د پخلنځي کړکۍ خلاصوي کاغه بند وي نو هم دومره سوري لري چې دغه نه ګرد پیرا شي چې دا ترکاری دغه سم کوي
نه ډاکټر صاحب خلاص خو نه پرېږم چې کومې خواته را لګه د میکروبونه وسته
کله چې ترکاری پاک وي خواړه پاک وي روغ انسان دغه حالت ته نه رسوي دغه ټول میکروبونه چې دغه حالت جوړوي اول ډوډۍ تیار کړئ ترکاری تیار او بو کې کېږي چې ډوډۍ تیار شو ترکاری او کاش کې پاکه کې یا په مالګا یا په کلورو باندې پاکه ترکاری ومینځي وی خوري هیڅ نقص نه لري دغه سه هر شی تازه میوم چې کله خوري په مغه ساتي پری مینځي وی خوري
کمی دال په یاد نو رې ترکاری نه خورم
وی خوره خوري بدون ترکاری نم نه کیږي ترکاری ګټه لري خو پاکه پری مینځي